بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه درانو کو درمن دوستانو لمین خلوص نه ډک سلامونو په پیش کولو سره ز زیب شاهین او زما نور ملګری د نن یوې غنټې سحر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1399 هجری مریز کال لقب د میاشت شپږمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 12 او د 2000 میلادي کال د فروری له 23 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ د افغانستان په اوه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به په عراق کې د فوز اولس او حشد الشعبی ځواکونو درې ګونه معادلې عنوان سره تفسیر دته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به ځایي هیلیکاپټرونو په جوړولو کې د ایران د اوچت ګام په اړه یو خاص پروګرام درته نشر کړو. په آخر کې به د انرژي د انتقالولو اقتصاد په باره کې په یو خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جنرل جلالی ویل امریکا غواړي په سوریه کې د ترهګرو ډلو بیا رغونه وکړي. حمید شهریاری تاکید وکړ اسلامي انقلاب اسلام ته د نړیوالو د نظر دراړولو سبب شو. گروسی ویل که په ایران بندیزونه ختم نشي ټول هلې ځلې به ضایع شي. او افغان ولسمشر څرګنده کړه افغانستان کې عادلانه سولې ته زمینه برابر شوې ده. اوس پورا خبرونه واوري. د ایران د غیر عامل هوایي دفاعي ادارې مشر په سوریه کې د ترهګرو ډلو بیا رغونه د امریکې مقصد وباله. د ایرنا د رپورټ له مخې جنرل غلام رضا جلالی په دې باندې په تاکید سره چې په داعش باندې د مقاومت د کامیابۍ د سیمې اولسونو ته په ځان اعتماد ورکړ وویل نن د امریکې د ولسمشر جو بایډن پالیسي د سوریه او عراق ترمنځ سیمه کې د داعش ترهګر ډلې بیا رغونه او په جنگي سازو سامانونو د هغوی سنبالونه ده. جنرل جلالی د مقدس دفاع د دوران او د حرم د مدافع او شهیدانو د یاد پر مانځنې سره وویل د اسلامي انقلاب په شروع کلونو کې په ایران اتکلن جنگ مسلط کړی شو چې البته دغه دوران د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ سره لویاړ او عزت نه په ډک دوران بدل شو او د مقدس دفاع اتکلنه حماسه رامسته شوه. هغه زیاته کړه امریکې د آل سعود او سیونست رژیم په مرستې سره داعش جوړ کړ چې تر ټولو مهم مقصد د اسلامي انقلاب له بهیر سره مقابله وه. جنرل جلالی واضح کړه امریکا په دنیا کې د ترهګرۍ د تر ټولو سترې جوړونکې لارښوونکې او فوجي او تبلیغاتي ملاتړ کوونکې په توګه له داعش سره د تش په نامه مبارزې ظاهري مشري هم په لاسو کې اخیستې ده. هغه وویل په داسې حالاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په فهم او خیاره او د هیواد د فوجي قومندانانو په تجربه سره د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک په محوریت سره مقتدرانه او هوشمندانه پالیسی اختیار کړه. د اسلامي مذاهبو د نزدېکت نړیوال ټولنې مشر ویل د ایران اسلامي انقلاب د اسلام مبین دین ته د نړیوالو د نظر دراوړېدو سبب شو. حمید شهریاری پرون د ایران په کوردستان او کرمانشاه صوبو کې د سنی علماو د لمانځنې په ویب مینار کې اویل اسلامی انقلاب د دې سبب شو چې د اسلام مبین دین او مکتب ته د نړیوالو د نظر دراوړې دو سبب شي او د دغه دین جون بخون کې آثار بشری ټولنو ته جذب شي. شهریاری واضح کړ د هغه انقلابی حرکت بنیاد چې امام خمینی بانی دی د انقلابی او بصیرت لرونکو دینی علماو د علم او پوهې په بنیاد وو چې د سلطې له نظام امریکي او ظالمانه بادشاهي نظام سره مقابله خپل دنده وګڼله. د اسلامی مذاهبو د نزدېکت د نړیواله ټولنې مشر هیله څرګنده کړه چې اسلامی انقلاب به د علماو په ذریعې سره خپل هدف او مقصد ته چې نوی اسلامی تمدن دی ورسی او د دې کتونکي شو چې په اسلام کې یو واحد امت تشکیل شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اورئ. گروسی ویل په ایران بندیزونه که ختم نشي ټولې هلې ځلې به ضایع شي. د ایټمي انرژي د نړیوال اژانس مشر د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د الحاقي پروتوکول د اجرا د ودرولو پر د عمل کې وویل که د بندیزونو د ختمولو لپاره سبب موافقه ترلاسه نشي نو هر څه به ضایع شي. د فارس خبر اژانس د راپورټ له مخې رافایل گروسی پرون وویل په داسې صورت کې چې له ایران سره وروستۍ موافقه حاصله نشي تهران به نه ستنېدونکي یا نه تلافي کېدونکي ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه له ایران سره د ایټمي انرژي د نړیوال اژانس د وروستۍ موافقې نشتون په دې مانو چې ایران نه ستنېدونکي ګامونه پورته کولی شي. رافایل گروسی زیاته کړه دغه موافقه سیاسي یا قانوني نه چې ایران سره کومه موافقه شوې ده دغه موافقه سیاسي یا قانوني نه بلکې یو تفاهم دی نه یو رسمي موافقه. ایران او اژانس د تیر اتوار په ورځ موافقه وکړه چې په ایران کې الحاقي پروتوکول او برجامي لاسرسی په کامله توګه ودرول شي او یوازې د ایران د څارنې ژمنې اجرا شي. په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ساتنې په اړه د طالبانو د بیانیې او د افغان حکومت د رد عمل په باره کې له افغانستانه زموږ خبریال آصف شینواری داسې رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي د تاریخي اثارو د ساتنې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستیو څرګندونو ستاینه کوي خو وایي طالبان باید په عمل کې هم ثابت کړي چې د تاریخي اثارو ساتنې ته ژمن دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحیم الله خوګیاڼي له تهران راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم چې د تاریخي اثارو د ساتنې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ څرګندونې ډېرې ناوخته دي او د ننګرهار له هډې موزیمه د بامیانو تر بوتانو پورې ټول تاریخي اثار له منځه تللي چې تر ډېره یې د پړې ګوتې همدوی ته نیول کېږي او د بامیانو د تاریخي بوتانو د نړولو پېښه یې د هېڅ چا له یاده نه وځي. خو د ده پروانه اوس هم ناوخته نه دی او طالبان باید په عمل کې ثابته کړي چې په رښتینې توګه د تاریخي اثارو ساتنه کوي.
د طالبانو دغې علمې ته موږ نهایت په نیک پال ګورو، نیک نظر باندې ورته ګورو او کاش چې دغه اعلامیه او دغه په رښتینی ډول ثابت هم شي. که چېرته له پخوا دغه فکر وي دا به ډېره ښه وه. موږ په دغې جګړو کې د خپله د اډې له موزیم شروع تر بامیانو تر بوت پورې مو له لاسه ورکړی دي. دا هغه څه دي چې هیڅ نه وه عقیدې او دین پورې به فکر نه کوم چې پخوانی وي. صحیح ده چې اوس فلحال د دې څوک هم نه هغه عقیدوي پیسه باندې څوک نه پالي، ول دا زموږ یو تاریخي ارزښت دی او تاریخي ارزښت ساتل دا نهایت مهمه ده. موږ نهایت په نیک پال ګورو او د غوښتنه مو ترې دا ده چې زموږ د سینې او د زړه یا زموږ له وجود نه د زړه نه وباسي چې په اندر شعر یا په نورو ذهنو کې خرڅ شي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هغه سیمو د تاریخي اثر د ساتنې لپاره چې د حکومت د مخالفو ډلو په ولکه کې دي څه پروګرامونه لري که نه، وویل دوی هلته یوازې د ولسي خلکو سره چې د ده پروانه د دې اثارو رښتینې خاوندان دي اړیکې لري او نور هیڅ هم نشي کولی. خوګیاڼی وویل له ولسي مشرانو سره په ناستو کې ورته دا ډاډ ورکول شوی چې که نور څه په وس نه وي نو د تاریخي اثارو د چور او تاران پر مهال به حکومت ته خبر ورکوي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ریډیو تهران اوري. افغان ولسمشر عادل انا سولیتا له بل هر وخت نه زیات د زمینی برابرې دوه خبره وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل افغانستان له بل هر وخت نه زیات تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره غوره حالت کې شتون لري. غنی زیاته کړه چې په یاده برخه کې به په راتلونکو میاشتو کې ملي شورا سره مشورې وشي او په وینا یې د جدي مذاکراتو مقصد دا دی چې یوې حل لارې پیدا کولو لپاره زمینه برابره شي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د اجرائیه او مقننه قواو ترمنځ د ملګرتیا نوی باب شروع شوی او په ګډه به د ملت غوښتنې عملي کړو. نوموړي دا خبره پرون د ولسي جرګې غړو سره د لیدنې په مهال په سلامي خانه ماڼۍ کې کړې ده. له بلې خوا د امریکایي قومندان جنګ غوښتونکو څرګندونو د افغان ولس قهر راوپاروه. د امریکې د پوځ مرکزي قومندانۍ د ترهګریزې ادارې سنډګام قومندان جنګ غوښتونکو څرګندونو د افغان ولس قهر او نفرت راوپاروه. د آریانا نیوز د رپورټ له مخې جنرل کینټ اف میکنزي په نه سنجول شو جنگ زیاتونکو سرګندونو کې ویلي دي د قطر د موافقه لیک له مخې طالب ډلې په افغانستان کې په پرتو امریکایي پوځیانو حمله ودرولې دي. خو په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونو په خلاف حملو او د مدني او رسانی فعالانو هدفمنو وجنو ته لمن وهلې ده. قهرجنو افغانانو په سوشل میډیا کې وویل د داعش په شمول د ترهګرو ډلو د ملاتړې او د دغه امریکایي ترهګر فوجي کومندان سرګندونه د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په اړه د دغه هیواد د چارواکو د ویناو په خلاف د وحشیانه او جنگ غوښتونکې خوی خودنه کوي. افغانانو په خپلو بیاناتو کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د مکنیزي د غو تحریک کوونکو سرګندونه د افغانستان د چارواکو او ولس په وړاندې خپله مکروه غیر انساني او غیر حقیقي او غولونکې څیره بې نقابه کړې ده. او د بغلان روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر ووژل شو. د افغانستان د بغلان امنیتي قومندانې ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویلي ډاکټر خلیل الرحمن پرون ماښام د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په فابریکا قند سیمه کې د طالبانو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شوی دی، خو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په عراق کې د فوز اولس او حشد الشعبی ځواکونو درې ګونه معادله، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د حشد الشعبی د ولسی ځواکونو مشر فالح الفیاض په عراق کې د اتارمیه لسیمې څخه په لیدنه کې د یوې درې اړخیزې امنیتي معادلې د جوړېدو خبر ورکړ چې پکې د عراق خلک د عراق د فوز او حشد الشعبی له ځواکونو سره په یو ګډ چوکاټ کې ملګرتیا کوي. په وروستیو ورځو کې په عراق کې یو ځل بیا امنیتي حالات ترنګلي شوي. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وتل په یو لسی غوښتنه بدله شوي او د امریکایانو په خلاف ورځ تر بلې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د امریکې نوې اداره چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخامخ مخالفه ده، په خپله نوې پالیسۍ کې هڅه کړې چې په عراق کې د نیټو په چوکاټ کې خپل ځواکونه وساتي او د خپل شتون رنګ بدل کړي. په همدې لړ کې د نایټو عمومي سکتر ینس ټولټنبرګ په عراق کې د نایټو د ځواکونو د شمیر د اته چنده کېدو خبر ورکړی دی. د امریکې او نیټو دغه دریس په داسې حال کې دی چې عراقي ځواکونه د دې هیواد د خلکو په ملتیا په یوازې سر له داعش سره مؤثره مبارزه کوي. یو بیلګه هم دغه د تاریمیه په سیمه کې د عراقیانو ګډ فوجي عملیات دي چې تر څنګه په لسګونو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوخته او یوازې څو تنه د حشد الشعبی ځواکونه هم په شهادت ورسېدل. په دغو نښتو کې د مقاومت ځواکونه وتوانېدل چې د داعشیانو د تاریمیه والي او مفتي په هلاکت د تاریمیه د والی او مفتی په هلاکت ورسوي. هغه څه چې په دغو عملیاتو کې سرګند شول دا دي چې د عراق فوز او حشد الشعبی ولسی ځواکونه او د سیمې خلک د ترهګرو په وړاندې له یو بل سره غږملي دي. په دې خاطر فالح الفیاض په عراق کې د نوې امنیتي درې اړخیزې معادلې د رامنځته کېدو خبر ورکوي، کوم چې د دغه هیواد په امنیتي حالاتو کې مهم بدلون رامنځته کولی شي. دغه درې اړخیزه معادله یا انډول مختلف اړخونه لري. اول دا چې په لبنان کې هم دغه شان یو درې اړخیزه معادله د خلکو، حزب الله او فوز ترمنځ جوړه شوې چې ډېر مثبت اثرات لرلی دي. په عراق کې د دغه شان بلګې رامنځته کېدل ښیي چې د مقاومت د محور په نورو هیوادونو کې هم دغه کار په مخ روان دی، او ورسره به د مقاومت د هیوادونو په امنیتي حالاتو کې مثبت بدلونونه راڅرګند شي. دویم دا چې د دغسې معادلو جوړښت چې ولسونه او ځایي ځواکونه پکې مهم رول لري، په لویدیځ ایشیا کې د امنیت د ځای کولو د مفکورې د پیاوړي کېدو ښودنه کوي. په دغه مفکوره کې لفظ نه ورخوا ځایي او ولسي ځواکونو ته هم خاصه توجه کیږي. داسې ښکاري چې دغه ډول مفکوره په سیمه کې مخ په ودې ده، او د بهرنیانو دبونه نه یوازې د دې معادلې د کمزوري کېدو سبب نه دي ګرځېدلي، بلکې د یوې کامیابې بیلګې په توګه د نورو هیوادونو لخوا منل شوې ده، چې یو تازه مثال یې همدغه عراق دی. درېیم اړخ دا دی چې د ولسي ځواکونو، پوځیانو او خلکو ملګرتیا د هیوادونو د امنیت په ټینګولو کې له بهرنیو ځواکونو څخه د بې نیازه کېدو سبب ګرځېدی شي. سلورم اړخ دا دی چې د خلکو، ولسي ځواکونو د فوج ملګرتیا کولی شي ترهګرۍ سره د مبارزې په زمینه کې خلا سره وړنې ولري. په همدې لړ کې د نجبه اسلامي غورځنګ د عمومي سکتر مرسیال نصر الشمري د تاریمیې له عملیاتو څخه په هرکلی سره وویل، د دغه شان عملیاتو دوام به په عراق کې د جنایتکارانو د دسیسې شنډې کړي او د ترهګریزو فعالیتونو دوام مخه به ونیسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلون دوستانو تبصره مو اورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري.
د تاریخ پاڼه
گران و محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له دولسمې، او د 2021 میلادي کال د فروری له 24 نیټې سره برابر ده. یو 1410 کال مخکې د 23 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 12 نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تر او د قریش یو مشر عباس ابن عبدالمطلب وفات شو. هغه پر ش سلوک او عقل او اخیاری مشهور وو. ځینې مورخین باور دي چې عباس ابن عبدالمطلب مدینې ته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له هجرت مخکې په پټه اسلام قبول کړ، او د مکې د مشرکانو د تحرکاتو خبر به یې هغوی ته ورکول. عباس ابن عبدالمطلب په 8 هجری قمری کال کې له مسلمانانو سره ملګری شو، او د مکې له فتح وروسته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د خدای د کور د زیارتوالو لپاره اوبو د تامینولو او د عبادتونې مسؤل شو. عباس ابن عبدالمطلب هم دا شان له مشرکانو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ځینو جنگونو کې د هغوی د نورو ملګرو ترڅنګ موجود وو، او په میړانې سره وجنګید. یا یو زر دو سوه شپږ دېرش کاله پخوا د 206 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ د میاشتې په 12 نیټه د حدیثونو تاریخي خبرونو او د پیغمبرانو علیهم السلام د داستانونو راوی ابو حذیفه وفات شو. هغه څه موده په مکه او مدینه کې تیره کړه او د حدیثونو په زده کړه بوخت و. ابو حذیفه د معتبرو حدیثونو راوی و. د هغه یو مهم تألیف المبتدا نومیږي چې د انسان د خلقت او د پیغمبرانو د داستانونو په اکله دی. همداشان د رسول الله مبارک د معراج په اکله د امام جعفر صادق علیه السلام څخه روایت شرحه د هغه یو بل ارزښمن اثر ګڼل کیږي. دو سوه درو دیرش کال وړاندې د 209 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 12 نیټه د لطف علي خان زند په مړینې سره په ایران کې زندیه لړۍ پای ته ورسېدله. د دې بچایي لړۍ بنسټ کریم خان زند په 1215 هجري قمري کال کې ایښی و او ځان یې وکیل الرعایا یعنی د خلکو استازی ونوماوه او هڅه یې وکړه چې خلک په سوکالتیا و آرامښت کې ژوند وکړي. خو د کریم خان زن زایناست و د قدرت په سر جګړې ته مخه کړه. په همدې وجه زندیه حکومت کمزورې شو او د اغا محمد خان قاجار په شمول د هغه سیالان لا پیاوړي شول. د زندیه لړۍ وروستی باچا لطف علي خان زند یو باتور او ښه ځوان و، خو د ټول میړانې سره سره د تجربې د نشتوالي په وجه یې له هغه محمد خان قاجار ماتې وخوړله او د ډېرې شکنجې له زغملو وروسته ووژل شو. اوه دېرش کاله وړاندې د 1216 هجري لمریز کال د کب یاهود د میاشتې په 16 نیټه د عراق جنګي الوتکو د ایران کوهدشت، سقیز، پولی دختر او مهابات ښارونه بمباري کړل. په خیبر نومي عملیاتو کې د اسلام د جنګیالیو له بریالیتوبه او په مجنون جزیرو سیمه کې د عراق د پوځ له ماتې سره په یو وخت د عراق د بعثي رژیم پوځ د ایران د مختلفو ښارونو استوګنې سیمې بمباري او په توغندیو ویشتل پیل کړل. په دې منظومان کې خورم آباد او بروجرد ښارونه په څلورو توغندیو ولګېدل او ګوهردشت، سقیز، پل دختر او مهابات ښارونه هم د عراقي الوتکو لخوا بمباري شول. په دغو ښارونو کې د بوژنوونکو بمباري له امله کابو 500 شهریز شهیدان او له 400 زیات نور ژوبل شول.
سبا نومی چورلکه
د تیرن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د ایران د ملي سبا 248 ډوله هیلیکوپټر یا چورلکه د جوړېدا په اکله ده. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د ایران اسلامي جمهوریت په لویدیځي آسیا یا هم هغه منځنی ختیځ کې تر ټولو زیات هلیکوپټرې یا چورلکې لري. ډول ډول جنګي او خدماتي هلیکوپټرې یا چورلکې د پوځ، د اسلامي انقلاب، د سپاه پاسدارانو، د پولیسو او د هلال احمر او د تیلو د وزارت په شان د بیلابیلو ادارو موسسو په خدمت کې دي. د ایران اسلامي جمهوریت پهنه حال کې د هیواد د چورلکو د نوي کولو او د ملاتړ د شرکت یا پنها د فعالیت زړې مخینې ته په پام سره د هیواد دننه د هلیکوپټرو د مرمتولو او د ساتلو په زمینه کې د پام وړ وسونه لري. د ایران پنها نومې شرکت د کابو 500 کلونو تجربه په لرلو سره ځوان او وړتیا لرونکي متخصصان لري چې په دې زمینه کې د هیواد اړتیاوې پوره کولی شي. د ایران د چورلکو د نوي کولو او د ملاتړ شرکت یعنی پنها چې د وسلوالو ځواکونو او د دفاع وزارت د هوایي صنایعو د موسسې تر ټولګي لاندې کار کوي، د بیلابیلو چورلکو د اوور هالینګ یعنی اساسي تعمیر په زمینه کې ډیر مهم رول لوبولی دی. او په نهال کې د معکوس انجینرۍ له لارې د هلیکوپټرو د پلانونې یا ډیزاین او جوړولو په زمینه کې او له موجودو چورلکو په استفاده سره لوړ ګامونه پورته کړی دي چې خپل کارندوالۍ ثابت کړی دی. په دې لړ کې د ایران د ملي سبا 248 ډوله چورلکې د جوړولو د کارخانې د ستراتیژیکې شورا تړون د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 240مې کلیزې په درشل کې د هیواد یو شمېر چارواکو په ګډون سره د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9مه نیټه په پنهانو می شرکت کې لاسلیک شو. د پرمختللي ترانسپورت او د فضائي حوزې د ټکنالوژي او د پراختیا د کمیټې مشر منوچر منطقي وایي د هلیکوپټرو د صنعت پراختیا د پرمختللي صنعتي چینل بڼه خپلې ده او د خرڅون چینل ته ضرورت لري چې خودنه کوي. دغه کار ډیر سخت او بیلابیل اړخونه لري، نو ځکه خو په دې زمینه کې ملګرتیا او پراخي او دقیقې پلانونې ته ضرورت شته. خغلی منوچر منطقي ویلي د ایران د سبا 248 ډوله ملي چورلکې نړیوال معیار ترلاسه کړی دی او د بهرنیو هیوادونو له چورلکو سره د پرتله کولو وړ دی.
د ایران د سبا 248 ډوله هلیکوپټر چې د پنها شرکت د متخصصانو لخوا طراحي او جوړ شوی دی، د 1495 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 18مه نیټه په یو لړ دستورو کې د هغه وخت د دفاع وزیر دهقان او د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژي د چارو د مرستيال سورناس تاري پښتون سره مخکتنه وشوه. د ایران د سبا 248 ډوله هلیکوپټر چې د پنها شرکت د متخصصانو لخوا طراحي او جوړ شوی دی، د 1495 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 18مه نیټه په یو لړ دستورو کې د هغه وخت د دفاع وزیر دهقان او د ولسمشر د علمي او ټکنالوژۍ د چارو د مرستيال سورناس تاري پښتون سره مخکتنه وشوه. د ایران د هغه وخت دفاع وزیر دهقان ویل د سبا 248 ډوله هلیکوپټر یا چورلکی د پوځي او د غیر پوځي گاهکانو د اړتیا پر اساس او د نړیوالو بازارونو او په تیر بیا اسلامي هیوادونو ته د صادرېدا په وړتیا د دلودلو سره په رقابتي بیې سره د وړاندې کولو وړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایی ځواک قومندان یوسف قربانی هم د 1496 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په آخر کې وویل د سبا 248 ډوله ملي هلیکوپټر به چې په دفاع وزارت کې مخکتنه وشوه ژر هوایی ځواک جنگی فعالیتونه پیل کړي او له دغه هلیکوپټر څخه هم د روزنې او هم د عملیاتو لپاره استفاده کیږي. د پنها شرکت عامل مدیر برید جنرال مشتبه روحانی هم د 1499 هجری لمریز کال په سلواغې میاشت کې وویل د ایران ځایی جوړ سبا څلور اتیا ډوله ملی هلیکوپټر د ترراحۍ او جوړېدا لپاره کابو لس کلونه وخت لګېدلی او په پرمختللی او د دنیا په تر ټولو نویو سیسټمونو سنبال دی او په سختې آب و هوا شرایطو کې د الوت کولو وړتیا هم لري. امیر روحانی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې سبا 248 ډوله ملی هلیکوپټر د خپل الوت ټولې ازموینې په ښه ډول ترسره کړې دي وویل، تولید شوی هلیکوپټر تر ټولو زیات استعمالدونکی او د ایران ضرورتونو ته ځواب ویونکی دی. د ایران سبا 248 ډوله هلیکوپټر د هر ډول مرستې عملیاتو او نورو عملیاتونو د ترسره کولو لپاره ځانګړی قدرت او توان لري او د موجودو تقاضو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به په وسلوالو ځواکونو، مرستندویه ادارو او اورژانسونو او غیره کې له سبا هلیکوپټر څخه د استفادې کتونکي وو. د پنها شرکت عامل مدیر مشتبه روحانی د غراز د روان هجری لمریز کال په وږي میاشت کې په یوې مرکې کې د سبا د 248 ډوله ملی هلیکوپټر د جوړېدا د بهیر په اکله وویل، څو کلنه فنی تجربه او د پوهنتون ځوانان او صنعتکاران د یوه بل په څنګ کې شول او د ملي هلیکوپټر د جوړولو پلان یې یوه بیلګه وګرځوله او د بیلابیلو هلیکوپټرونو له بدنه یعنی باډۍ څخه په الهام اخیستلو سره یې د سبا 248 ډوله هلیکوپټر طراحي او ډیزاین کړ. د دغه 248 ډوله هلیکوپټر شمیر علت هی امدا دی چې په دغه هلیکوپټر کې دوه پایلوټان کېناستلی شي او څلور روټرې لري او اته کسان هم پکې سپارېدلی شي. د سبا هلیکوپټر د بدنه یعنی باډۍ جوړېدل پیل شول او باډۍ جوړه شوه، خو د انجن او د روټر په اړوند برخه کې د ایټالیا له یوه هلیکوپټر یعنی د اګوستا ویسټلینډ شرکت له جوړ ای دبلیو 109 ډوله هلیکوپټر څخه استفاده وشوه او په نهایت کې سبا 248 ډوله هلیکوپټر جوړ شو او الوتې وکړ.
خو دوستانو، د ایران پنها شرکت عامل مدیر مشتبه روحانی ویلی دی د سابا 248 ډوله چورله کې د دوهم لمبر یا د نوی پلیټ فارم د جوړولو کار روان دی او په دغه پړاو کې داسې اقدامات ترسره شوي دي چې دغه هلیکوپټر د ګاګ په غوښتنې سره له څو ډول انجنونو استفاده کولی شي. پر دې سربېره د انجن د جوړولو کار هم په یوه داخلي شرکت سره پیل شوی او له هغه وروسته د کمپوزیټ روټرونو د جوړولو لپاره د ضروري بیخ بنایې شتون ته په پام سره ټاکل شوی دا چې د سبا هلیکوپټر روټر هم په کمپوزیټي ډول پلان او جوړ شي. د دغه چورلکې ځینې ځانګړنې او مشخصاتو کې هم راغلي دي چې د هلیکوپټر پیچلتیا، خاص میټالوجی او د استفادې وړ پرمختللو ټکنالوژیو ته په پام سره د هلیکوپټر جوړول یو سخت کار دی. نو ځکه خو د ایران د سبا 248 ډوله هلیکوپټر په پلانونې، د پرزو جوړولو او د هغه په مونټاژ او اسمبل کولو کې متخصصانو 200 ساعتونه کار کړی دی. د سبا 248 ډوله هلیکوپټر د څو هدف لرونکو سپکو متوسط وزن کلاس، دوو انجنونو، څلورو نورو انجنونو او په اتو سپارلیو سره د دې جوګه دی. د ترانسپورټ او د مسافرانو ماموریتونه، د مرستې او د ژغورنې عملیات، د عکسونو د اخیستلو او د پیژندګلوۍ یا جاسوسي عملیات، د هوایي امبولانس عملیات، لا ساحل ور اخوا عملیات او د هوایي ټیکسي عملیات ترسره کړي. د ترانسپورټ په حوزه کې له نوو ټکنالوژیو څخه استفاده، هدایت او میکانیکي سیستمونه، د یوه انجن د بندیدا په حالت کې د منلو وړ کارندوالې، د لوړ ډاډمنتیا وړتیا، کم غگ او ارتعاشات او زیاد چٹکتیا لمنفی پینز وشت سانٹی گراڈ سخاتر منفی پینز پنزو سانٹی گراڈ پوری پساڑ کے دا عملیات و تر سرکول و قابلیت و مناسبہ اینروڈینامیکی بدنا یعنی باڈے د سبا 240 ډول هلیکوپټر نورې ځانګړنې دي.
دوستانو د سبا 240 ډول هلیکوپټر دوه انجنونه لري. د دغه هلیکوپټر انجن د څلورم نسل له انجنونو څخه دی او خاص سیستم او خاص کنټرولونه لري. د هلیکوپټر د غراز له فول ګلاس کاکپټ سیستم څخه ګټه پورته کوي. له دغه سیستم څخه استفاده چې په ډیجیټل سکرینونو تکیه لري د هلیکوپټر د پیلوټانو د کار د اسانه کېده او د هلیکوپټر د بیلابیلو سیستمونو او د الوت اطلاعاتو ته د چټک لاسرسي سبب کیږي. د ایران په سبا 240 ډول هلیکوپټر کې ډیر سیستمونه دوه ګونه دي چې پکې دوه هایډرولیک پمپونه شته چې دغه چاره د هلیکوپټر د ایمنی ظریف د زیاتېده او د پیښو د رامنځته کېده د مخه د نیولو سبب کیږي. د ایران سبا 240 ډول هلیکوپټر یا چورلکه د غراز په اتوماتیک ډول د نیمګړتیا یعنی د خرابۍ د معلومولو او د معلومو سیستم لري چې دغه چاره کولای شي د دغه هلیکوپټر ایمنی ظریف ډیر لوړ کړي. سبا 240 ډول هلیکوپټر تر 6000 متره لوړوالی او ارتفاع پورې الوت کولای شي او تر 4 ساعتونو او 500 دقیقو پورې الوت کولای شي. د اوبو د پاسه په بیړني ډول د کیناستلو سیستم، د مرستې د سوانګو مخازن، ریسکیو یعنی د ژغورنې لیفټ، چنګک او د سیمکشۍ د ساتنې سیستم د دغه هلیکوپټر نورې وړتیاوې ګڼل کیږي. د ایران د علمي معاونت او د هوانوردۍ او د هوایی پوه بنسټ صنایعو د پراختیا کمیټه نیت لري د هیواد په هوانوردۍ او هوایی حوزو کې د فعال پوه بنسټ شرکتونو په مرستې سره په هیواد کې د سبا 240 هلیکوپټر د ستر پلان ضرورتونه تامین کړي او هغه ظاهر کړي. ازردمه د دغه هلیکوپټر ځینې پرزې د ایران د پوه بنسټ شرکتونو د محققانو په ملګرتیا سره طراحي او جوړ شوي دي.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځوانو متخصصانو په لاس د سبا 240 ډوله هلیکوپټر د جوړېدا په بامو ځانګړې مطلب اورېدو هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي. هم دې سره د دغه مطلب وخت هم دلته پای ته رسیږي. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې و منی عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی چې د انرژي په اړه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، پایپ لائنونه یعنی نلیکې د انرژۍ په باس کې له مهمو مسایلو څخه شمیرل کیږي چې د وی خوا څخه د اقتصاد له نظره ارزانه پریوز یو د بل خوا څخه د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي. هم په تیر خبرونه کې ما درته ویل چې ټاپي پایپ لاین بوله ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان او پاکستان څخه په تیرې دا سره تر هندوستان هیواد پورې ورسیږي. ترکمنستان د همدغه پایپ لاین څخه په استفادې سره غواړي خپل ګاز د یادو درو هیوادونو ورخوا نړیوالو بازارونو ته صادر کړي. اوس غواړو د دغه پایپ لاین د سیاسي او اقتصادي هدفونو په اړه در سره وغږیږو. څلور واړه هیوادونه یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو په نظر کې نیولو سره په دغه پروژې کې برخه اخیستې ده. د یادو هیوادونو د ملاحظات او ګټو پیژندنه کولی شي د دې پروژې هدفونه او اهدافو ته موږ ته راوښیي.
عزیزانو، په دې اړه به خپل بحث لومړی له ترکمنستان څخه پیل کړو. هغه هیواد چې ټاپي پروژه ورڅخه شروع شوې ده او د پایپ لاین مبدا ګڼل کیږي. ترکمنستان د نړۍ د هغو څلورو سترو هیوادونو په شمیر کې راځي چې په زیاته اندازه تیل او ګاز تولیدوي. د 2014 میلادي کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې د ګازو د زیرمو کچه 1500 میلیارد متر مکعب او د تیلو د زیرمو کچه 600 میلیون بیلره اټکلولی شوې. د ترکمنستان اقتصاد په 2006 میلادي کال کې د ګازو د پلور له امله 4% وده وکړه. د دغه هیواد د انرژي او صادرات په 2019 میلادي کال کابو 10 میلیارد ډالره وه چې 1.7% یې ګاز او پاتې یې د تیلو د صادراتو نه ترلاسه شوې وه. په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی 40 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د غوزانګرتیاو ته په پام سره د ټاپي په پروژه کې تر ټولو مهم هیواد ترکمنستان دی چې د ګازو په درلودلو سره د دغه پایپ لاین د انرژي او تامینمون کیدی. د ترکمنستان د ګازو زیرمې د دې هیواد په ټولو برخو کې تیتو پرک دی، خو اکثره یې په لویدیځو او جنوب ختیځو سیمو کې پراته دي.
اګوریدونکو، د ترکمنستان د غازی زیرمو ځینې برخې د دولت آباد دومنس په سیمه کې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ایران د سرخ سرحد ته نږدې پرتې دي. دغه سیمه د ترکمنستان تر ټولو لوی زیرمې په ځای کې لري. دغه سیمه په 1904 میلادي کال کې کشف شوې ده او تر 9 کلونو وروسته یعنی په 1903 میلادي کال کې له دغه سیمې څخه د ګازو د ایستلو بهیر پیل شو. د ترکمنستان یو بل تر ټولو غټ غازی زیرمه بیا په جنوب یولټان کې پراته ده چې د 4000 میلیارد متره مکعب ظرفیت په لرلو سره چې د کیسپین سمندر سره موقعیت لري د هیواد د انرژۍ له مهمو زیرمو بلل کیږي. له دغو لویو غازی زیرمو پرته د هیواد د مرکزی آسیا د سیمې د انرژۍ د انتقال په مسیر کې پروت دی چې د کیسپین سمندر له لارې نړیوالو بازارونو ته د لاسرسی د امله پیاوړی ژیو اکنامیک ځایګای ترلاسه کړی دی. ترکمنستان که څه هم په وچه کې پروت هیواد دی، خو نړیوالو بازارونو ته د مرکزی آسیا او د کیسپین سمندر د غاړې هیوادونو د انرژیو د انتقال په مسیر کې واقع شوی دی. د څو پایپ لاین جوړېدا د انرژیو په لید کې د ترکمنستان د نړیوال او سیمه ییز ځایګي د پیاوړتیا کېدو سبب ګرځېدلی دی.
د هغه له جملې څخه کولای شو د مرکزی آسیا د ګازو پایپ لاین ته اشاره وکړو چې ترکمنستان یې له روسیې سره وصل کړی. همدارنګه د کورپاس، کورتکوی او دولت آباد خانګیران د ګازو پایپ لاین بیا ترکمنستان له ایران سره مخلولی دی. همدارنګه د ترکمنستان چین پایپ لاین چې دغه هیواد او مرکزی آسیا یې له چین سره وصل کوي، د بخارا اورال پایپ لاین او د ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هند ته پایپ لاین چې ټاپي نومیږي له هغو پایپ لاینونو څخه دی چې ترکمنستان په کې بنسټیز رول لري. د ترکمنستان چارواکي دا کوي چې د انرژي د پایپ لاین او انتقال په چارو کې د دغه هیواد د پرمختګ یو ستر لامل د اشقابات په بهرني سیاست کې بدلون دی. د سفر مراد نیازوف د ولسمشۍ په موده کې د ترکمنستان بهرني سیاست په بشپړه توګه په نه پیل توپ باندې ولاړ و او د نړیوالو او سیمه ییزو چارو په وړاندې دغه هیواد یو شنډ دریز خپل کړی و. ترکمنستان د ملګرو ملتونو په شورا کې د ممتنع رای د ورکولو څخه هم ډډه کوله، ځکه چې دغه کار ته یې هم د دریز نیونې په سترګه کتل. په نتیجه کې ترکمنستان په سیمه ایزو ملګرتیاو کې د یو ډول مثبت انزوا سره مخامخ شوه. دغه بهیر د بردی محمدوف د ولسمشر یو په دوره کې د بدلون سره مخامخ شو او دغه هیواد تر ډیره حده د نه پیل توپ له دریز لاس واخیست.
خواګور دونکو، اوس ترکمنستان د نه پلویتوب په درې سره یو ډول فعاله بهرنی سیاست لوبوي. په دغه چوکاټ کې د انرژي او اقتصاد ترکمنستان په بهرنی سیاست کې مهم رول لري او د ترکمنستان نوی حکومت له نویو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو په استفادې سره د خپلو انرژۍ لپاره د نویو ګیراکانو یعنی ګاکانو په لټه کې دی. د دغو شرایطو له جملې څخه چې ترکمنستان یې د بدلولو کوشش کوي د ګازو د پلور لپاره په روسیې باندې د دغه هیواد پیلتیا ده. د شوروي اتحاد تر ړنګېدا وروسته روسیه له دغه اتحاد د اصلي میراث لرونکي هیواد په توګه په مرکزي اسیا کې د پایپ لاینونو انحصار په خپل واک کې واخیسته. د مرکزي اسیا پایپ لاین چې د 2000 کیلومتره اوږدوالي درلود له ګازي میدانونو څخه ګاز روسیې ته لیږدول. ترکمنستان تر خپلواکۍ وروسته یوازې کولی شو د دغه پایپ لاین په مټ خپل ګاز روسیې ته صادر کړي. د ناسم اقتصادي حالاتو له امله ترکمنستان د نویو پایپ لاینونو د جوړولو وړتیا نه لرله چې دا په روسیې باندې د ترکمنستان د اقتصاد پیدلتیا ښودنه کوله. له روسیې سره تعامل، د روسیې د ګاز پروم شرکت له لورې د ګازو د قیمت اټکلول او د ترکمنستان د ګازو په صنعت باندې د ګاز پروم پانګوه انچونه هغه مسالې وې چې د دا هیواد په اقتصاد باندې ژور اثرات لرل.
په ایران کې د مرکزی آسیا د چارو شنان حسین رحیمی د شوروي تر پاشلتیا وروسته د انرژیو د لیږد په چارو کې په روسیه باندې د ترکمنستان پیلتیا ته په اشاره سره وویل، د تاپی پروژې په پلي کېدو سره ترکمنستان د لومړي ځل لپاره یو داسې هیواد ته د ګازو د صادراتو فرصت ترلاسه کړ چې په نړۍ کې د ګازو د لویو مصرفونکو څخه بلل کیږي. افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د مصرفونکو هیوادونو په توګه د ترکمنستان د ګازو لپاره یو غوره مارکیټ بلل کیږي چې دغه موضوع کولی شي په روسیې باندې د دې هیواد د پیلتیا را کم کړي. د ګازو د نړیوال قیمت لوړېدا یو له هغو لاملونو څخه دی چې د ترکمنستان په بهرني سیاست کې د بدلون سبب ګرځېدلی دی. په ایران باندې د امریکا او اروپایي اتحادیې او د ملګرو ملتونو بندیزونه د دغه هیواد د ګازو د صادراتو د کمزوري کېدو سبب وګرځېد او د سولې د پایپ لاین طرحه یې څنګ ته کړه. دغه پایپ لاین د ایران ګاز به د پاکستان له لارې تر هند پورې ورسول. په دې توګه د ترکمنستان لپاره یو ښه فرصت رامنځته شو ترڅو له دغې تشې څخه په خپله ګټه کار واخلي. د ترکمنستان دولت د انرژي او د څانګې د ودې په موخه یو استراتیژیکه او اوږدمهاله طرحه د ترکمنستان د ګازو د صنعت وده تر 2030 تر عنوان لاندې تصویب کړي چې پلي کېدای هم د ټاپي له پروژې سره پیله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو د دغه پروژې هدف د ترکمنستان د غازو په صادراتو کې زیاتوالی د بهرنیو پانګه چونو جذبیدام او د بیلابیلو صادراتي لارو لټول او د نوي پایپ لاینونو جوړول دي. په نتیجه کې به د ترکمنستان په عایداتو کې زیاتوالی راشي او په نړیوال ډګر کې به د ترکمنستان ځایګه پیاوړې هم شي. د سیاسي چارو شانان حسن محسنی پردوایی د ارزمانو پر بنیا ترکمنستان په نړۍ کې د طبیعي غازو د زیرمو له نظره څلورم هیواد ګڼل کیږي. دا هیواد تر دې د مخ خپل غاز ایران، روسیا او چین ته صادروي. د اشکابا چارواکي په تیره بیا قربان کولی بوردی محمدوف د اقتصادي اصلاحاتو د ترسره کولو په لړ کې د غازو د تولید په زیاتوالي او ستزو بازارونو ته لکه چین او هندوستان ته د غازو په صادراتو توجه کړې ده. په دې توګه ترکمنستان د ټاپي پایپ لاین په مړغواړي پروسې باندې خپله پیلتیا راکمه کړي او د غازو د صادراتو لپاره نورو بازارونو ته لاره وموندي چې ورڅخه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي. یو جالبه خبره دا ده چې ترکمنستان د ټاپي په پروژې کې هیڅ ډول ریسک نه مني، په داسې توګه چې هغوی یوازې ژمنه کړې ده چې د غازو پایپ لاین تر خپلو سرحدونو پورې ورسوي او د ترکمنستان نه بهر د ټاپي پایپ لاین د پروژې په پلي کولو باندې هیڅ پانګونې ته تیار نه دی.
چین د انرژي په ډګر کې د ترکمنستان نوی شریک دی چې د ترکمنستان د غازو په ډګر کې ستري پروژې پلي کړي. په ځانګړي توګه د چین د ملي تیلو اداره د ترکمنستان د بختیار لیک او ګالیکینیش په غازي میدانونو کې د تاسیساتو په جوړولو کې ستره ونډه درلودلې ده. چین د 2009 میلادي کال په رادیخوا له ترکمنستان څخه غاز رانیسي. ترکمنستان د دریو پایپ لاینونو په مټ د کالا کابو 40 متر مکعب غاز چین ته صادروي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ارزښت کابو 15 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د نویو څیړنو له مخې په ترکمنستان کې کابو 40 چینایي کمپنۍ فعالیت کوي چې په اویا پروژه باندې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې کړي دي. عزیزانو،
ډیر عزتمن اردوونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د ټاپي د پروژې د دوهم هیواد یعنی د افغانستان د هدفونو اهدافو په اړه د تاسو سره خبرې شریکو کړي. نو تر هغه وخته پورې له تاسو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.